د امریکا پوس په افغانستان کې وضعیت لنزدې څاري او وروسته له هغې به بیا پریکړه کوي چې څومره شمیر کې سرتیري له 2016 کال خوا په افغانستان کې پاتې کړي. افغانستان سره ته نږدې د تاجکستان جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینونه پیل شوي دي او سبا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره مهمه ورځ ده. له سریلانکا سره د نړیوال جام په شل اوریزو سیالیو کې مهمې لوبې ته کوزیږي. السلام علیکم، زه رضوان مرادیم د ازادي راډیو دا خبری سات درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د روانو حالاتو او په سیمه او نړیواله سطحه د لوی تحولاتو په اړه په دې خبری سات کې ریپورټونه او مطالب خبريږي. د نړۍ په خبرونو کې هم د نړۍ د تحولاتو په اړه اوري. د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان سترې محکمې ته دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ، او دا به هم واورو چې د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه. د نړیوالو خبرونو جزئیات لږ وروسته خپرېږي، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
ترکی چارواکی وایي چې ډېر ژر به د دې هېواد قونسنګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره معرفي کړي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د خبرونو تفصیل. ترکی چارواکی وایي چې ډېر ژر به د دې هېواد قونسنګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. په کابل کې د ترکیې سفیر سید علا اکین د خبرې د هرات لوالي محمد آصف رحیمی سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر وایي چې په هرات کې د دې قونسنګري د کارونو په پیل سره به له استنبول څخه د ولایت ته مستقیم پروازونه پیل شي. په همدې حال کې د هرات والی په دې ولایت کې د ترکیې قونسنګري پرانیستل کېدل د دواړو هېوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیدتوري فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به دې جرګې ته معرفي شي.
مختر داد لوی سرنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږ ته معرفي کړي. د رای لپاره وزارت دفاع هم تر یو کس معرفي کړي ترڅو موږ کولای چې د امنیتي لوی خصوصا د سرپرستۍ نه خلاص.
خو تر اوسه په دې اړه افغان حکومت سندي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوی کسان د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. ملي امنیت ریاست وایي چې دا کسانو د کندهار په ښار کې یو شمیر تروریستي فعالیتونه پلان کړي وو. او د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل.
نو وړو چې دغه بنسټونه د مالی چدي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سہولتونه برابر کړي ترڅو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسولانو د خبرینن په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې و. دوی وایي چې د دې ستراتیژۍ له پلي کېدو څخه یې هدف دا دی چې افغان ځوانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په اسانۍ سره مالي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پېښور کې په یو بس کې به می چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپان کړي دي. دا چاودنه په صدر کې سوې. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. چاودنه په داسې حال کې سوی چې دولتي کارکوونکي بس تختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله کارېدلی او د بس د ګازو په سلنډر پورې تړل سوی و تر څو چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ. پر مشرف دغه بندیز په 2018 کال کې لګول سوی و. پرویز مشرف پاکستان ته بیرته هغه وخت لاړ تر څو د 2018 کال د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له برخه اخیستو یې مخه ونیول سوه او په یو شمیر قضیو کې تورن سو. په دغو قضیو کې یوه له ملي خیانت سره اړونده ده. د مشرف وکیلانو ویلي چې په پاکستان کې د ملا د هډوکو علاج نه کیږي او له همدې کبله دی بهر ته د سفر اړتیا لري. او یا کلن مشرف په 1999 کال کې هغه وخت واک ته ورسید چې د هغه وخت د وزیر اعظم د صدر اعظم نواز شریف حکومت یې ړنګ کړ. دی په 2008 کال کې له خپلې دندې ګوښه سو او له پاکستانه ووت. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. دغه پروژه به چې ټاپي نومیږي د سیمې د انرژي کمښت پوره کړي. ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولی دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ، یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوی وه او پکښې 30 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیکو کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغه عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ. ده ویلي چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیا پرې کوي. اندونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختدریځې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره اړوند دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي دي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختدریځې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختدریځې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته لیږل سوي وو چې غوښتل یې په دغه سخت دریځه ډله کې شامل سي. دا د دې سات مهم خبرونه اوس له 57 کاکړ څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه درې. هرات آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه اته. کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه لس. مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه اته. جلال آباد آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه درې. بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه درې. او په غزنی کې هم هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه دوه.
تاسو زمون غږ لازادي رادیو اوري پروان خبری سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. امریکا وی پوزي قماندانان باید افغانستان وضعیت سیډي او له هغه وروسته به پریکړه کوي چې څومره امریکایي عسكر له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کړي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولیټیک دی پوزي تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یو مهمه او تاریخي سیالۍ کې د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې چې په هند کې کیږي له سریلانکا سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبي ته پوره چمتووالی لري.
هر برخه لپاره په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستاسو وخت وي.
دفاع وزارت وی غیر مسؤولو وسلوالو په شمال کې ناامنیو زیاتوالو کې رول لوبولې او د دې ډلو موجودیت اندېښنې پیدا کړې دي. پروانه خبرونه کوي چې په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خېلو خو غږ وکړ چې نور دي ل جنگونو لاس واخلي او سولې ته مخه کړي.
علما یعنی ډیر زیات سکولې شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی.
او دا هم اوري چې په خوست کې د قومونو مشرانو په هلو ځلو سره د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو او عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. د طالبانو له لورې د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړ ایستلي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او که نه کړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدئ چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قوماندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قوماندانۍ په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لورې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنګي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی، طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو لکه څنګه چې ډول مو چې خبرونه په سر کې ویل چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په کلکته ښار کې په شلوریزو سیالیو کې له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ سره مرکه کړې ده او هغه وایي چې پوره چمتواله لري. غواړو چې ستاسې اوریدونکو نظرونه، پیشنهادونه او هم دا چې څه ډول خوشبینی لري د سبا لوبې لپاره هم له ازادي راډیو سره شریکه کړي او له دې لارې له خپلو خلکو سره هم شریکه کړي. موږ ته زنګ ووهئ او د تلیفون له لارې خپل پیغام، خپل پیشنهاد او خپل نظر د سبانۍ لوبې په اړه را سره پریږدئ. د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسي او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل شول او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسي کمانډو سرتیرو د پراشوټ په وسیله د جګړې په یو مصنوعي ډګر کې راښکته شول او د روسي حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 5 ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یو ویاند وویل د روسیې اتیا کمانډو سرتیری د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوس شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیری له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیری په هغه ځای کې راکوز شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی و او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته لاسري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همدارس د بیلابیلو پوځي قطو ترمنځ د همغږي او همکارۍ لارې چارې ورخودل کیږي. د روسي ځواکونو یو ویان د ګروال یاروسلاو روشچوبکین وویل چې دا عملیات د سه شنبه په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبه په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د روانې یک شنبه تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوې 1415 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
وامریدل چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د دې پوځي تمرینونو د پیل موضوع احمد تکل د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څرګندل ده. د مرکه په پیل کې ښاغلی رنجبر د سوال ته ځواب ویلی چې د رسمي څرګندونو او ویناو شاته له تاجکستان سره د روسیې د ګډو پوځي عملیاتو هدف څه کېدای شي.
سازمان دی چې ادا اعلان کړی چې په دغه منطقې کې به د خراسان امارت جوړي او د خراسان د امارت په نقشې کې تقریبا د ټول منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان او پاکستان د ټولې کې شامل کړي دي. نو دا موضوع خو ډېر جدي ده د منځنۍ آسیا د هېوادونو لپاره هم او د روسیې لپاره هم. ولې روسیه هم خپل فدراتیف کې اسلامي ډېر قوي او پر نفوس جمهوریتونه لري. د همدې لپاره دا ورته ورخطا ده چې نشي چې دغه تحریکات هلته په داخل د اتر جمهوریتونو کې هغه د چیا او پراخسي وغځي.
بله ډاکټر صاحب، دا ورخطایي تر کومه هده پورې ده؟ تر دې هده پورې به فکر کوي ورسیږي چې روسیه به د سوریې په څیر په افغانستان کې هم پوځي اقدام وکړي لخپله لوري په یو اړخیز ډول؟
دا خو اصلا شونې نه. هیڅ وخت روسیه دا جرأت نه کوي چې یو اړخیز اقدام وکړي او مداخله وکړي د افغانستان په داخلي چارو.
په کومو دلایلو؟
دا دي چې چارواکو د دې لپاره چې دې چارواکو تل همدا خبر کړی ده او سفیر د روسیې په افغانستان کې څو واره دا موضوع مطرح کړی ده. د دې هغه خاص استازي د افغانستان او پاکستان په چارو کې هم دا موضوع ډېر بربند کړی دی چې د هیڅ وخت خپل عسكر افغانستان ته نه راځي بدون اجازه د دولت د افغانستان. هیڅ ډول روسیا دا کار نه کوي او نشي کولای چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. یو ورخه دلته خپل د متحده ایالاتو او د ناتو شتون د افغانستان کې څه دی یو لوی فاکتور او عامل جديد دی. لامل جديد دی چې دا جرأت وکړي چې او له بل خوا اصلا په نورو ځایو کې هم چې روسیا دا کار کوي نو په اجازه د ملکونو کړی دی. مثلا په سوریه کې هم دغه پلمه روسیې ته واچي چې بشار اسد لازم دوبینه داخله وکړي چې دا مداخله وکړي. افغانستان پاکستان دا خبره دی بربند کړی چې دولت د وکیلو دی به نظامی اقدامات وکړي غیر له دې دا کار نه کوي او نشي کولای.
د دې ګډو پوځي تمریناتو په اړه روسیا او تاجکستان د نړیوالو قوانینو له نظره کوم مکلفیت لري چې د افغانستان حکومت ته لمخکې نه خبر ورکړي یا اجازه ترې وغواړي؟
که خیر روابط خدا کار کوي ملکونه، مګر که عادي روابط یا ساده روابط حقوقي نگانه نړیوال اړیکو نگانه د مکلفیت هیڅ هیواد نه لري چې بل هیواد ته بخصوصا ځکني تمرینات کوي او هغه ته دا خبر ورکړي چې موږ دا تمرینات کوو. مګر که ښې اړیکې او خلوص نیت موجود وي نو دا خبر ورکړي چې موږ دغه کار کوو په خپل خاوره کې.
که مثلا فرض کړي چې دا کار د افغانستان د حکومت له اجازه پرته وشي، د افغانستان حکومت څه ځوابي اقدام کولای شي؟
اول خو دا قطعا دا محتمل نه دی او دا شونې نه ده. او که بل فرض موږ داسې فکر وکړو دغه شي لیونتوب روسیه وکړي دغه ریسټ او خطر ومني، مخصوصا په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې تعزیرات وضع شوي د روسیې باندې د امریکې لخوا او د اوکراین موضوع ډېره ډېره پراخه شوې ده. د کریمیا الحاق روسیې ته یو لوی هغه ناورینې منځته راوړی دی. دغه ټول مسایل چې تر راټول کړو بیا امریکا دا نشي زغملی چې په دغه هېواد کې چې خپلې اډې لري یو بل هواد ال بیا بدون یو قانونی دلیل نه مداخله
د افغانستان پولیټنیک دی د تاجک او روسی سرتیرو د پوزي تمریناتو او چې دا د تمریناتو هدف څه کېدی شي په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر ډاکټر کبیر رنجبر څرګندونه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په کلکته کې له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان 13 اونۍ زیمبابوې ته ماته ورکړه او د سوپر ټین یا لسو غوره ټیمونو په قطار کې راووت. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم په دې سطحه نړیواله لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤولان وایي چې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او هڅه کوي چې دا لوبه وګټي. پاین حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بیټنګ د برخې روزونکو انضمام الحق هم هیله څرګند کړي چې افغان ټیم به سیمی فائنل یا نیمه پایلوب پورې ځان ورسوي. په همدې اړه مو شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک سره خبرې وکړې او د ټیم د چمتووالي په اړه مترې پوښتنه وکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په اکاډمۍ کې ده. تمرینات کې ټول سوالو لپاره بشپړ چمتووالی ولري، نو ان شاء الله چې لوبغاړي پوره چمتو دي، لوبغاړي تیاری لري او هر لوبغاړی په خپل ځای باندې دې ته چمتو دي چې سبا د سریلانکا په وړاندې چې د خپل اتلونۍ نه به هم دفاع کوي.
د سریلانکا د ټیم په وړاندې د افغانستان د لوبغاړو هغه چې کومه د لوبې حکمت عملي ورته ویل کیږي، یعنی څه ډول هغه په څه پروګرام سره ورته میدان کې کوزی گئی، تاسو ته به هم معلومې د سریلانکا بیټنګ لائن اپ یعنی ډیر مضبوط دی. دغه راز د بالنګ په برخه کې هغوی سره د ملنګا مسله هم یو هغه مسله ده چې یو څه تاثیر په مقابل او په سیال ټیم لري. د افغانستان ټیم په کومه برخه کې زیات تمرکز کوي په دې لوبه کې؟
بالکل، د دې لپاره لوبډله خپل نوی پلان لري، خپل پلان برابر کړی ده، نو ان شاء الله که خدای کړی ول د لوی پلان سره او د ښه پلان سره به لوبغاړي میدان ته ښکته کیږي او د هرې برخې لپاره به لوبډله په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې
ټیم به هماغه چې د زیمبابوې پر وړاندې ولوبید کا تبدیلی پکې راځي.
مراسم دغه د وخت نو مخکې خبرې چې زیات سره شریک کړم اوس د یو تنور چې کوم لوبغاړي به سبا لوبه کوي دی
هو تک سبا بل په پښتنه چې د کرکټ اکثر کارپوهان او پخوانی نړیوال لوبغاړي وي چې د هند وکټو ته په پام سره چا چې ټاس یا پچاو غټله د هغه د غټې امکان زیات دی. تاسو هلته حالات لنزدې ګورئ، دا خبره څومره سمه ده؟
بالکل، په ټول کې چې موږ تاسو ګورو په کرکټ کې تاسو ورته د مهمې دی له بل لپاره بل ته انسان کې هم دا شان دی چې له بل تاسو ګټي د دې لپاره شک نشته چې هر لوګل چې تاسو ګټه او وته اتمن ګټه کوي.
د افغانستان د کرکټ روزون کې بیټنګ روزون کې انضمام ویل دي چې د هلمند چې ټیم سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ترسیږي.
انضمام تر پر ما هم خبرې وکولې چې دا د ورو وکولې چې زه خپل لوګ دلې ته یعنی افغان لوګ دلې ته پکې تو سره په دې باور کولې شم چې مخکې پړاو تر نیمه پایلو ولا شي هدف د لوګ هم ده.
ډېر زیات مننه هوتک صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د کامیابی او د ټیم د اتلولې په هیله. افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک چې وایي د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او سبا له سریلانکا سره د هند په کلکده کې مهمه سیالۍ کې برخه اخلي. لکه څنګه چې ویل درنو اوریدونکو، تاسو نه هیله ده چې د سبانې لوبې په اړه دعا خو موږ ټول افغانان کوو، خو بیا هم ستاسي خوشبيني، ستاسي پښتنې، ستاسي پیشنهادونه غواړو له اوریدونکو او د غراس د کرکټ بورډ له مقامات سره کوري اغوي سره شریک کړو. په دې شمیرو موږ سره تاسو تماس نیولای شئ 0 وزارت 4 اتیا 600 شل او د غراس دوه نور شمیرې دي چې 0 وسوه 822 225 او بل شمیر ده 0 وسوه 99 203 540. یو اوریدونکو په لاین کې لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د دې اورور غږ زمون غږ نوري او هم د ټلیفون ارتباط سم نوټینګ شوه. بل اوریدونکو هم پلان کلرو او د سبا نه لوبه پړه د هغې نظر غواړو او واورو. مهرباني وکړه ازادي رادیو د ځان مل فکر وایم
چې دا لوبه د کی او هر افغان ته وایم چې دوی وټو الله پاک زموږ نو پاره کنه وست
ډېر زیات مننه کوم. اکثره د اوریدونکو د غرض افغانستان ټول خلک دعاوې کوي او بل اوریدونکو هم خلو او اورو چې د سمانې لوبي پړه څه نظر لري او څه وایي. مهرباني.
بله سلام علیکم خو مرات سلام به شما او سلام به شنونده های شما. از من سلمی هستم از ولایت لوګر به تماس شدم.
مهرباني صاحب مهرباني.
ما زیاد خوشی هستم برای تی کرکت افغانستان انشالله و رحمان داده های مردم شریف افغانستان انشالله برنده بازی میشه.
خو تاست به معلومه گوره چی در سریلانکا تیم هم دیر قوی تیم ده او قهرمان پات شوه ده دیلو بو سه فکر کوی چی در افغانستان با پا کم برخه که به دیر زیاد کوششو که چی ترسو سریلانکا تا شکست ور کری.
درست است آقای مراد. من تا ما طور شاید هستیم تیم ملی کرکت افغانستان مشجعات زیاد اصد نشان دادد به تیم های بزرگ دنیا را شکست دادد انشاءالله و رحمان به لطف پروردگار که تیم سریلانکا را هم شکست میدهد.
ډیر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني سبا لوبه پړه څنګه خوشبینه خو یاس او دعا هم حتما کوي څنګه څه وایي؟
مو که چې دا ټول ټیم د افغانستان څخه کوم جنګي د دې سره کوم قوي ټیمونه دي او کوم داسې ټیمونه چې د ماتې ورکولای شي نو دې ته کوم افغانستان کې ګور خوښ دی چې دا نه به وګټي یعنی مطلب او کوم خطرناک دي ته دې اړه معلومات راکړي مفته
دا معلومات خو بخیر مونږ درته خبرو کړو. سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. سریلانکا ډیر قوي ټیم دی او تیر دغه جام کملو به چکی سریلانکا ګټله. نو ستاسو په نظر د افغانستان په کومه برخه کې زیات خوشبینه یاست چې کومه برخه به ښکارو کړی بیټینګ کا بالینګ؟
یره ان شاء الله مخ بوله ګټي ګرواد خوبینه خو کوم وخت نه لول په سوري جام او اساس نه زه ملنګ پران د شو چې د اور ولنګ چې بوله نو تر بیا ته هدا پر تر وخت پر چې اثر په ګل ولا ولاړو نو مخ خوبینه چې د غلو وګتی نو ملنګ یو خطرناک ملنګ دی بده کې بیت خنه ده چې درې وکټي د من زلړ شي ان شاء الله ګلوب زموږ طرف ته او زموږ په کټ مطلب دا چې د تندیسه په څنګه ګلوب انګلند
هم خوشبین او هم هیله مو او هم دعا ده چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په دغه مهمه سیالۍ کې کامیابی ترلاسه کړي. له تاسو ټولو دوستانو ډیره زیاته مننه کوو او د سبانۍ ورځې شیبه په شیبه حال به د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورسګان په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. ویل کېږي چې دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم شته. په اړه یې له سیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اورسګان په دهراود ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. پروند دی ولسوالی مهمه سیمه میان مندو د جګړې ورسته وسلواله طالبان ونیول او وسته د هراوت ولسوالی مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د هراوت ولسوالی ولسوال امین الله خالقی بابا چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمیر طالب وسلواله ته مرګ جوړ لاوشته.
ورونه شپږ نفر ملي پولیس یې باندې ټول نفر یې زخمیان دي او څلور نفر د ملي اردو شي باندې
ولسوال په جګړه کې د وژل شو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شي. خو یو امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولستنه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته ورمعرفي کړي. د افغانستان د ملکی هوانوردی د ادارې مسؤلین له عامو خلکو او د اړوندو ادارو له مسؤلینو غواړي چې له توپانی بارانونو او له امله د احتمالي سیلابونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي پیښو په تړاو دوه تنه نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی دی دغه سفر پر مهال به د له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبري وکړي. په پېښور کې په یو بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لري کړ. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولې دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه.
دا خبرونه لنډیز مولا ملالۍ بشیر واورېده او اوس هم له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه اورو.
پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله سیالي سبا د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به د هند کلکتې په آیرن ګارډن سټیډیم کې سبا د افغانستان په وخت 15:30 دقیقې ترسره شي. د شغلي هوتک په خبره د کرکټ ملي ټیم دغه سیالي ته پوره چمتووالی لري او کوشش به وکړي چې دغه سیالي د سریلانکا څخه وګټي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د شو لوبو د ترسره کولو په هدف د قطر مرکز دوحه ته ولاړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به خپل سیالي له جاپان او سنگاپور سره ترسره کړي. د شاغلي کاظمي په خبره دغه سیالي به د حمل په تلورم پیل شي. ټاکل شوی دی چې د شطرنج د ملي ټیم خپل منځي سیالۍ نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالۍ کې د کابل په ګډون د افغانستان له 28 ولایتونو څخه 100 لوبغاړو ګډون کړی. دا وایي ټاکل شوی دی چې دغه سیالۍ لومړی، دوهم، دریم مقام ګټونکي نن تر غرمې وروسته مشخص شي. په دغه سیالۍ کې د کابل ښار په ګډون له 28 ولایتونو څخه تر 100 ډیر لوبغاړو ګډون کړی دی. د شغلي پیمان په خبره دغه سیالي هدف د ملي ټیم لپاره د 15 غوړ لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپای 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف په کابل کې وورای. د افغانستان د دفاع وزارت وی په شمال زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د اندېښنې وړ دی او د امنیت په زیاتوالي کې رول لوبولی شي. په لغمان کې دیني علماو د جګړې پر خکلو خو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي. او په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پر داسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی آسانه کړي. په شمال زون کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي په دې زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د امنیت په خرابوالي کې رول لري او د غراز د خلکو لپاره هم اندېښنې پیدا کوي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولو پروسې یا دایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې اکثره غیر مسؤوله وسلوال د خلکو په اختطاف د ملکي کسانو پوښنه او د هغوی په زنداني کولو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی په لمزار شریف رپورټ لري.
په شمازون کې د دفاع وزارت امنیتي مسولان په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې یا دایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وایي چې په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني زیاته شي. په شمال کې د ملي دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اغلب غیر مسؤوله وسلوال د انسان په تښتونه د امواګرو په وژنه لاس پورې کوي او شخصي زندانونه یې ځانونو ته جوړ کړی دی. دا بد په خبره چې په ځینې مواردو کې یادو محلي زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د دولت تر مخالف وسلوالو ډیر پر خلکو ظلم او جبر ترسره کړی دی. عبدالمنان عابد د یادو ډلو د موجودیت په اړه وایي
در تمام ناامنی ها قانون شکنی
دی وایي په ټولو ناامنیو کې او د قانون په ټولو سرغړونو کې هم دا کسان مسؤول دي. دوی د قانون څخه سرغړونه کوي، د قانون د حاکمیت پلوی نه کوي او شخصي محبس لري تر څنګه په نامنۍ هم لاس پورې کوي. په عین وخت کې بیا د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې محلي زورواکي او وسلوال له دوی څخه وشورټولوي او پرې زور زیاتی ترسره کوي. دین محمد حکیمی د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه دی، هغه یې په اړه وایي.
دا خورور نن سبا دغه اکثره خود سره وسلوال کسان دي چې دوی مشکل خلکو ته جوړوي، هر ځای کې دوی غلاوي کوي، هر ځای کې دوی سرکونه نیسي، هر ځای کې دوی خلکو ته مشکل جوړوي، ډېر لوی مشکل خلکو ته جوړوي. او دا خلکو پیژندل چې څوک دي، د کوم ځای دي، چې کار دي، دوی څه کار کوي. دوی اکثره غلاوي دا خلاف د قانون کارونه دغه خلک کوي چې دوی خود سره وسلوال دي.
په عین حال کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدد هم په دې ولایت کې د محلي زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو د شتون د پخلي تر څنګ وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ډېر شر د یادو کسانو څخه غیر قانوني وسله راټول کړي. د بلخ امنیه قمندان وایي چې دوی د نوروز جشن د لمانځنې په هدف اوس مهال حتی هغه کسانو ته چې د وسلو د لیږد اجازه لري اجازه به ورنه کړي چې له ځان سره وسله ښار ته دننه را انتقال کړي. سید کمال صدد یې په اړه داسې وایي: مونږ حتی د هغه کسانو څخه سلا راټولوو چې قانوني جواز لري، دا ځکه چې نه غواړو د نوروز په درشل کې کومه ناامني رامنځته شي او مونږ په یادو کسانو ته ښار ته دننه د وسلو د انتقال اجازه ورنه کړو. جنرال عبدالمنان عابد وایي چې د سولې پروسې سره د یو ځای شویو طالب وسلوالو څخه له دې سره چې پخوانۍ وسلې ترې نه دي اخیستل شوي، بلکې هغه کسان چې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته جذب شوي، نوې وسلې هم د دولت له لوري ورکړل شوي دي. دی وایي په کلو او بانډو کې هغه کسان چې طالبان ول او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ترې سلاح نه ده ټوله شوې، بلکې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته کوم کسان چې ور یو ځای شوي دي د دولت له لوري نوې سلاح هم ورته ویشل شوي ده. باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ محلي چارواکو په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ډیری مواردو کې یاد سیمه ییز زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د خلکو په وژنه او له هغوی څخه د پاج پر راټولولو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خکېلو خو غږ وکړ چې نور دې له جنگونو لاس واخلي او یو والی ته د غاړه کېږدي. له دې غونډې درې اونۍ وړاندې هم دینی علماو ورته غونډه جوړه کړې وه چې دا د هغې غونډې په تعقیب بله ناسته وه. په دې اړه نور حال جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري په ریپورټ کې اورو.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دینی علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمنځي جنگونو پر ضد فتوای ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، د عوام اعتماد ده، اونش مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولس اول د روسانو په مقابل کې جهاد ته تشویق کړي، اوس دا ولس او د ملت سولې ته تشویقي. دا د علما بهتري ونډه ده، د منابرونو په محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علما ونډه ده چې دا سولې تشریقي چې د موږ ملک امن امان او سوکالي راشي.
یو بل دینی عالم مولوی محمد یونس شمخیل وویل په سولې او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نوموړي وویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وایي نورې وسلوالې ډلې دي هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کیږدي.
زه دا دوه ورځې کېږي چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی. زما خپله نیکپالی دا دی حکمتیار لیوالې دل داسې فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دي او انشاءالله دا به کامیاب ګام د صلح او صلح به بیا راځي انشاءالله. زما دا یقین دی چې د هغې پراتلو باندې افغانستان کې به امن به راځي او صلح پوری رام به مضبوطي.
د لغمان د حج اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي وویل دا د دیني علماو مسؤلیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅوي. هاشمي وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دیني علما به تر هغه پورې خپلو ناستو ته دوام ورکوي تر څو له هېواده د خپلمنځي جنګونو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات څه کولای شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راوبلي. یقینا علما کرام په دې کې ډیر لوی لاس رلی شي او موږ په اندغه خاطر باندې علما دې ته هڅو او دې اندغه هدف هم دې غونډې همدغه ده چې علما کرام نور د پخوا په سیر باندې آرام کیننی.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محال تر سره کړه چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې تر سره شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او دا شیبا خبری ساعت اوري. په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پرداسي وي تګلارې کار کوي څو مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسي اسانه شي. د دې ټولنې مسؤلانو د چهارشنبه پر سپدی اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې لدې کار څخه هدف لمالي اړخه د ځوانانو خود کې فائدہ په همدې حال کې د ځوانانو چرموي نیت وای دي. همدې پروګرام پر اساس به هغو ځوانانو ته مالی سرچینې برابر شي چې غواړي سوداګري وکړي. قاسم سولمل او د موضوع پړنور.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي خو اوسګاری پکښې تر نام نه وروسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل د دې کار څخه هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
ښاغلی امرخیل ویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډیره د سوداګرۍ صنعت کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړي ویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نور بنسټونو لپاره دي. د په وینا واړه پورونه له 100,000 نه پیل بیا تر 1,500 افغانۍ دي. نیمه متوسط پورونه له 500,000 افغانۍ نه تر 1,00,000 افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له 1,00,000 افغانۍ څخه تر 1,000,000 افغانۍ پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګه ویل چې دغه پورونه د مالی وزارت تر څارنې لاندې له هغو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو مینیت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت د پروګرامونو مسؤول حضرت الله شریفي خبر اعلان ته ویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپل طرحې عملي او پانګونه پرې وکړي.
مونږ په دار سکه کار کوو چې څنګه وکړو شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دا سرمایه څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابرې.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 4,00,000 کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د 9,000,000,000 افغانۍ په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د وزګاری لوړ ارقام ته په کتو د دا ډول پروګرامونو په لیکېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالی اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د سوداګری وزارت او د مجتمع تجارت مایه صلح شاوخوا دیر شو هغوسته مډالونه ورکل چې په افغانستان کې د په امریکا کې د سوداګرۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه پای ته رسولي دي. د دې ټولنې مسؤولانو ویل افغان میرمنو په دې پروګرام کې د منیجمنت په سوداګرۍ کې د نوښتونو د سوداګریزو پروپوزلونو د جوړولو د پلانونو د ښه پلي کولو او داسې نورو اړوندو فعالیتونو د ترسره کولو فني لارې چارې زده کړې دي. د سوداګرۍ اوسنیو د وزارت چارواکو ویل هڅې تیزی شوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د سوداګرۍ په برخه کې د هیواد د ښځو ظرفیتونه لوړ شي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د مجتمع تجارت مایه صلح په نوم د ټولنې مسؤلین وای لکابل لسو کلونو راهیسې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په همکارۍ د سوداګرۍ په دغه پروګرام کې په لسګونو افغان مېرمنې شاملې کړي او د ظرفیتونو د لوړولو په هدف یې امریکا ته لیږلې دي. د دې ټولنې رئیسه حبیبه صادقی وای چې د دې پروګرام له لسمې دورې څخه کابو 15 افغان مېرمنې فارغې او هیواد ته راستنې شوې دي. یادو مرمنو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې ټولنې او د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو لخوا مډالونه ورکړل شول. مرمن صادقي وویل دا خزي به وکړی شي چې په خپل فعالیتونو کې د سوداګرۍ په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
به مدت 10 هفته برنامه های آموزشی در داخل کشور افغانستان
دوی لس اونه په هیواد کې دننه د سوداګرۍ روزنیز پروګرامونه پای ته رسوي. له هغې وروسته ځینې 15 غوره کیږي او د امریکا د تجارتي ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره هغه هیواد ته استول کیږي.
مرمن صادقی دا هم وویل دا پروګرام لس کاله د مخه پیل شوی او هر کال پکې د افغان مرمنو یو 15 کسیز ګروپ شاملېږي. د دې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل تر اوسه چې له دې پروګرام څخه افغان مرمنې راستنې شوې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه پیل کړي ښې نتیجې ورکړي دي. دوی وویل د دې پروګرام له برکته اوس مهال په هیواد کې داسې مېرمنې شته چې د فابریکو خاوندانې او ګڼو ښځو ته یې د کار زمینې برابرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل هڅې کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ او د سوداګرۍ په ځینو برخو کې ورڅخه کار واخلي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
هدف اساسي برنامه یې اس کې ما چې قسم می توانیم کې تجارت از شکل سنتي
د دې پروګرام هدف دا دی چې څنګه کولای شو تجارت له دودی سیستم څخه مسلکي ته راوړو. په دې برخه کې خځې ډېری مهمې دي. تر اوسه په مجموع کې له دې پروګرام څخه شاوخوا 300 خځې فارغ شوې او هر یوې په خپلو فعالیتونو کې لږ تر لږه 28 خځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي.
له دې پروګرام څخه فارغ شوې یوې نجلۍ فاطمې له حکومت وغوښتل چې د کار زمینې دې ورته برابرې کړي. خلک وایي په سوداګریزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت لخوا لازم شرایط برابر شوي نه دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې پلانونه لري او له پلي کېدو سره به افغان مېرمنو ته په سوداګریزو برخو کې پراخې ونډې ورکړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ولسی جرګې د اداري پلاوی له حکومت غوښتي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت عموم ریاست ته کاندیدان د جرب یا د جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو فرمانونه د ولسمشر لخوا صدر شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. که څه هم چې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه غیر مستقیمې پریکړې ته هم رسیدلې دي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو وروسته په خپله عمومي غونډه کې په لومړۍ ورځ له حکومت وغوښتل چې په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای دې جرګې ته کاندیدان د رایو اخیستو لپاره معرفي کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت ته د کاندیدانو فرمانونه صادر کړي چې را روانه اونۍ به د یو رسمي مکتوب له مخې یادې جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي.
مونږ دا چې سمنه چې د لوی څارنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږ ته معرفي کړي د رایو لپاره. وزارت دفاع هم
تر یو کس مرفیږي تاسو موږ شو کولای چې د امنیتي لون خوسن د سرپرست نه خلاص
سمو د ولاندې ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت تاج محمد جاهد او د لوی څرنوالي لپاره فرید حمیدی د سرپرستانو په توګه وټاکل چې وسیات کسان اړوندو ادارو ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي که څه هم دولت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه یوې پریکړې ته هم رسیدلی دي د دې جرګې غړي قادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د حمله رخصتیو وروسته په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای کاندیدانو ولسي جرګې ته معرفي کړي
د ما معلومات دا دي چې د دفاع وزارت او د امنیت ملي ریاست لپاره هم دوی نماندان غیر مستقیم تر اوسه پورې بس پېښوي ټاکلې دي ډېر امکان لري چې د نوروز رخصتې نو وروسته درې وړې او ځای را معرفي شي
که څه هم ښاغلی ځاځي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې امکان لري د دفاع وزارت او ملي امنیت د اوسنیو سرپرستانو پر ځای نوې چیرې ولسي جرګې ته د کاندیدانو په توګه معرفي شي د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا نږدې اتلس میاشتې اوړي خو د افغانستان دفاع وزارت او لوی څرنوالي تر اوسه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او له څه مودې راهیسې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي
د دې خبري سات په دوام کې د خوس پړه دوه ریپورټه لرو لومړی دا چې په خوس کې د کلونو دښمنی په دوستۍ بدله شوې او بل دا چې عامر اختیار ریاست یې وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلیدونکي پروګرام کې به د اطرافو انجونې ګډون کوي دا سه شنبه پر اوس په خوست کې د قومي مشرانو په هلو ځلو د دوه کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه یاد لنجه چې د قومي پیوستون شورا د مشرانو په هلو ځلو منځګړتوب ختمه شوه په خوا د دواړو مخالفو کورنیو شپږ کسان پکې وژل شوي مخالفو کورنیو د خوست ټولو قومونو د مشرانو په مخ کې د دښمنۍ دښمنۍ رنګ کړه او یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکړې نجیب الله الوخیل په ریپورت لري
د خوست د تړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د حاجي دمساز او حاجي اول خان کورنیو ترمنځ یاد دښمنی د ګډ سوداګریز کاروبار په وخت کې رامنځته شوی وه او د جرګمارو په وینا په یاده موده کې شپږ تنه د دواړو کورنیو هغه د خبرې او کار سړي وژل شوي او له دې سربیره دواړو لورو ته پکې ډېر زیات مادي تاوانونه هم رسیدلي ول د حکومت د اجرایه رئیس لوی سلاکار غازي نواز تڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کورنیو روغ جوړې د نورو دښمنیو د پای ته رسیدو لپاره دروازه پرانیسته
د جاورې حسابې چې هغه حسابې په واجب باندې تقریبا مدیر کې شپږ کسان وژل شوي وي او څه تعداد زخمیان وي او هر حالاتو کې به د مرګ یو بل په قتل کول په انتظار وي او خوشبختانه چې دا کار وشو د دوی دغه غټه جاوره دښمنۍ په دوستي بدله شوه هغه بدی هغه دښمنۍ چې په متعصبانه په خوښ کې د خلکو په منځ کې شته د هغه د پاره د سولې د پاره یو دروازه خلاص شوه
د دې سولې یو تن منځګړي حاکم ولی تني د شوی روغ جوړې پاړه داسي وي
مړم په مړې والګاول یو زخمی وای زخمی یو نیم لاکھ ریپای ورکړې یو په سو ورک بس اڅې سبې چې په مانځ کې واغم و ته وکړه پاندم تی یو به یو دا خلص کړه مړم سره والګاول دین سره ورنه
دی یو جانب مشر حاجی دمساز په دې بدای کې د وژل شو کسانو نمونه اخلي وای چې د قومونو د پیوستون شورا د مشرانو په منځګړی توبه دښمنی ختم شوه
زنجیرګول یو په زنجیرګول یو مدرس خان د دموګر طرفه وی کده د طرفه یو وزیر یو شرمامد یو اصل خان د بل جنبې طرفه وی دا په شهادت ورسه دل دا نه د کومون په واستون شورې فال زال د سپینګيري خو خړې وی دا منډه ترډه وکړ وکړ به د حق دغه ته یی پای ټکای کیخه امیګ د مشکل اوس الف و
د بل جانب مشر حاجی اول خان هم پر وغه جوړه خوخي سرګند کړه او له هغو کسانو چې تر اوسه په خپل منځو کې دښمنۍ شته وغوښتل چې دښمنۍ او مخالفتونه دي ختم کړي
دلنجا د دې مشرونه په حال ځال سره پای ته ورسېدا او میته جوړه وکړه می خاصي خشولي او بیا د ټول مشرونه کشرونه نه دا د غړو ما شهدا سلام دې ماملې چې هر څه په مانځ کې وي او دا حال پاتل شي
یاد دی وی ل په خوانه د پولي په دواړو غاړو کې د دخت او غرونو او نور مسلو پر سر د خلکو کلو او قومونو ترمنځ یو شمیر خپل منځي دښمنۍ موجود دي چې د کتونکو په وینا دا دښمنۍ او مخالفتونه ډیر کله د ناکرارۍ لامل هم شوي خو تر اوسه د افغان حکومت له لوري د دې ټولنیزې او اوږدې ستونزې د اساسي حل لپاره د پام وړ اقدامات نه دي ترسره شوي نجیب الله الخیل مشال رادیو خوست
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خوست د امر اختیار ریاست چارواکی وی چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلدون کې دوه کلن پروګرام کې به دا ځل د هغونجونو ګډون ته لومړیتوب ورکوي چې په اطرافو کې اوسیږي، او ژمنه یې وکړه چې له فارغېدو وروسته به د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. په دې اړه لسیمې لنجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا ځل په خوست کې د اومې دورې د نرس قابله او د روزنې دوه کلن پروګرام کې د ګډون لپاره هغو نجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د اطرافي سیمو وي، هلته استوګنه ولري، او دا ژمنه وکړي چې تر فارغېدو وروسته به په خپلو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نرس قابله کې په اومه دوره کې به 8 نجونې زده کړې وکړي. خو د شمولیت په ازموینه کې خواوشا 300 نجونو چې 12 ټولګی بشپړ کړی برخه واخیسته. د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزي آزادۍ رادیو ته د دې پروګرام مخې په دې توګه څرګندې کړې.
د دې غه هدف دا دی چې موږ په جامعې کې د مور او د ماشوم مړینې کچا رټی ټکړای شو. د خدمات په خوا داسې و چې په مراکز کې به نسبتا هر څه ته خدمات ارزه کېدل، اطراف د دې خدمات نه به برخه پتې شوی وي. نو د دې مور او ماشوم مړینې د نړۍ په کچا د افغانستان ملک چې و دا تقریبا پورتاپ یا پاول مملکت کې تر چې ډیره ازیو ته د میرو د مشوم مړینې لرله.
د عامه روغتیا سرپرست رئیس په وینا د افغانستان په کچه دشته احصایل مخه 44 کال وړاندې د ټول هیواد په کچه 455 تن نرس قابلیت غنوي چې د مسلکي قابلیت داش مره اوس 5000 ته پورته شوی. خو د دوی په خبره د افغانستان نفوس ته په کتو 11000 نرس قابلیت او ته ارتیا موجوده ده. د سورایا په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حسنزیو د لیسې زده کوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی هیله وښوده کچیرې نوموړي د پروګرام ته بریالی شي نو په خپله ولسوالۍ کې دنده اجرا کوي او د مور او ماشوم د ژوند د خوندیتوب لپاره به خدمت کوي.
انشاءالله په هر ولسوالۍ خوندي راغلي او دا خپله مسلکي زده کړې وکړي کېدای شي هغې ولسوالۍ کې ډېره د مړینې کچه راټیټه کړي، ډېرې د میندې ژوند وژغوري او کېدای شي هغې سره ډېره مرسته وکړي. ډېرې ولسوالۍ د مرکز څخه لرې د هغه مرکز
د خوست ولایت شورا استازی اصغر کاخیلی از پروگرام ګټور بولی او غوښتنه کوي چې پروگرام د وغځي او د شاملونو شمېر دې هم ډیر شي.
غوښتنه کوو نورم چې او پرلپسې شي ځکه ضرورت لرو موږ په ولسوالۍ کې. ډېرې لرې ولسوالۍ دي چې هلته د مور او د مړینې کچه زیاته ده، باید دا پروگرام نورم لوړ شي، نفر هم زیات شي.
د روغتیا د برخې د چارواکو په وینا نږدې یوه نیمه لسیزه وړاندې په افغانستان کې په هرو 100,000 مېرمنو کې د ګون پر مهال خواوشاش پاره سو خزو ژوند لا سور کاو، او اوس مهال د روغتي خدماتونو په ډیرېدو د ملي نیات اندازه 308 تنو تر ټټه شوی. خلا هم روغتي کارکونکو په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ په دې حاڅه کې دي چې شتارقام نور هم را کم شي.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل. د امریکا پوځ وی په افغانستان کې به له بحث او څېړنې وروسته وضعیت ارزه کوي او له هغې وروسته پریکړه کوي چې څومره عسکر له 2016 کال وروسته هم په دې هیواد کې پریږدي. د افغانستان سرحد ته نږدې تاجک او روسي سرتیرو پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې اړه مو هم په همدې خبرونه کې رپورټ واورېده. د اروزګان په دیر او دولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو تر منځ سخته جګړه شوې او ویل کېږي چې که وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم موجود دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د هند په کلکتې کې له سریلانکا سره د 40 جام په سیالیو کې مهمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبغاړي وایي د دې لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی لري.
माता
تصویرونا جوڑو مستا زپا تصور کے تصویر